سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مازګر سلور نیمه بجې دي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې خزې خوندې او غزمنو سي خدماتو ته د نه لاسرسي له کبله لزیاتیدونکي ګواښ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د ادارې پر خپل ایکس پاڼه په یو ویډیو پیغام کې د افغان خزو لپاره د خوندې او موثره روغتي خدماتو پر نشتون اندېښنه ښودلې ده. په ویډیو کې د ننګرهار ولایت له یو شمېر خزو سره چې روغتي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې له ننګونو سره مخامخ دي خبرې شوې دي. UNFPA په افغانستان کې خزوته د خوندې روغتي مرکزونو په برخه کې د پانګول پر اړتیا ټینګار کړی دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن پرون د تاجکستان بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهرالدین سره د افغانستان پر مسایلو خبرې وکړې. د تاجکستان بهرنیو چارو وزارت په بیان کې وایي چې دړولورو په دې کتنه کې د افغانستان د روانو پرمختګونو او د ګواښونو او ننګونو پر وړاندې د مقابلې لپاره د ګډو همکاریو په اړه خبرې وکړې. د بهرنیو مخې د تاجکستان او اروپایي ټولنې ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د همکاریو پراختیا او د دوه اړخیزو اړیکو راتلونکي د دې خبرو نور موضوعات دي. وروسته خبرم دا چې نن د فبروري 4مه د سرطان پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. ساکل د دې ورځې شعار له سرطان سره د مبارزې په برخه کې پر ګډو نړیوالو هڅو ټینګار دی. افغانستان د نړۍ له هغو هېوادونو څخه دی چې له سرطان سره د مبارزې په برخه کې د امکاناتو د نشتوالي له کبله وروسته پاتې دی. د سرطان پر ضد مبارزې د بنسټ د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د 2023 کال تر پای د سرطان د ناروغانو شمېر شاوخوا 15 لکو ته رسیده. د لازم روغتیایي امکاناتو او خدماتو د نشتوالي له وجې له دې دلی د مړینو شمېر نږدې 6% راپور شوی دی.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 5%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د رواني اونۍ د شنبه په ورځ د سولې نړیوال بنسټ یو پلاوی د ترکیه په انقره کې د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت عالی شورا له یو شمېر کلیدي مشرانو سره ولیدل. د ملي مقاومت جبهه د طالبانو له مخالفانو څخه جوړه ده چې اکثره یې پخواني مجاهدین دي. د سولې نړیوال بنسټ یو غیر انتفاعي او غیر ګوندي امریکایي مؤسسه ده او د هغه څه پر اساس چې دې بنسټ پر خپل وی پانه لیکلی په نړۍ کې د سولې لپاره کار کوي. د مقاومت د عالی شورا پر اساس د امریکا د سولې د نړیوال بنسټ پلاوی د دوی له مشرانو سره د افغانستان د سولې بهیر د بیا پیلېدو په اړه خبرې کړې دي. د دې ناستې ګډونوال محمد محقق آزادی رادیو ته وویل چې دوی د سولې لپاره خپل طرح وړاندې کړه او ورته ویل چې خبرو ته لومړیتوب ورکوي او که خبرو نتیجه ورنکړي نو میدانی اقدامات به وکړي. البته د سولې نړیوال بنسټ د دې کتنې په اړه څه نه دی ویلي. له بلې خوا داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI او پلاوی په ترکیه کې د همدې شورا له مشرانو سره کتلې دي. که څه هم دې شورا دا موضوع تایید کړی نه ده خو تر دې وړاندې په تاجکستان کې د طالبانو له یوې بلې ډلې یعنی د مقاومت د ملي جبهې له مشر سره د ISI د مشر د کتنې خبر ورکړی شوی و. په همدې منځ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې که د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د عالي شورا لغړیو سره د ISI د چارواکو کتنه رښتیا وي یو بده نه ده او دا شی چې اسلام آباد هڅه کوي د دې شورا غړي په افغانستان کې جګړې ته وګماري. د دې کتنو په اړه د دې بحث له درنو ګډونوالو سره خبرې کوو. د افغانستان د رادیو تلویزیون پخوانی مرستیال او ژورنالیست غنی مدقیق او د مشانو جرګې پخوانی مرستیال آصف صدیقي زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی مدقیق صاحب، د سولې د نړیوال بنسټ له غړیو سره د مقاومت د عالي شورا د مشانو کتنه ستاسو په نظر څومره اهمیت لري؟
ډیر مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو ته، د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته، ښاغلی صدیقي صاحب ته. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده سروان صاحب خبرونه هم تعقیب کړی دي، د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت شورا یعنی کومناس د ګلوبال پیس فاونډیشن د امریکا د نړیوال سولې بنسټ له غړو سره کړی و. ما ته سوال دا ده چې د افغانستان د سولې پروسه یعنی څو ځله د همدغه چاسه دوی سره ناست کړي و، عبدالرشید دوستم، محمد محقق، الماز زاید، بصیر انوار، دغراس د دغه شورا نور غړو، نو په افغانستان کې د سولې دغه پروسه څو ځلې حتی د جمهوریت په وروستیو کې یو کال دوه کاله مخکې د سول علي شورا څخه کار کوو عمومي خلاص سبوتاژ پروسه د دوی لاسه دغه پروسه سبوتاژ سوله دغه پروسې کې رقابتونه وو یعنی همدغه رهبرانو خپل زامن دی و رقابت لارې د سولې شورا ته په زوره اوربلل داسې حال کې چې باید په افغانستان کې یعنی واقعا که سوله راتله یا له طالبانو سره مذاکرات کېدل نو دلته ډېر واقع بینانه هغه خلک سي واړو په سوله کې هغه څوک سي په جرګه او جرګماري او په سولې راوستو مسالې کې بلد باید کار کړی وای لیکن د دوی هغه زمن سي واقعا ډېر کم تجربه دي شاید اولادونه یې ښه اشخاص دي خو د سولې پر اوستو کې د دوی کوم ګډون یا قطر کې دوی مذاکرات کول فقط د دوی د خپلو شخصي منافع لپاره او په افغانستان کې دغه د اقوامو تقسیم په حساب باندې دوی خپل د کورنۍ غړي لیګلی وو د دې لپاره دغه پروسه ناکام شوله په پروسه کې اصلا یو صداقت نه و
لیکن مدقیق صاحب اوس په خپل کې وی هغه وخت کې زمونږ کوله لیکن اوس په خپل کې وی شاید هغه وخت ډیره جدي نه ښکاری د سولې موضوع ځکه چې دوی په قدرت کې ول په شکل دی اشکالو
خو دوی فکر کاوه سي امریکایان له افغانستان نه وزي دغه حالات باندې سی وی د دولت جمهور رئیس کاغلی احمد کرزای یا ډاکټر صاحب اشرف غنی وو لدوی نه دوی په حساب دی ام یعنی کوم جزئیات راخستله نو دغه پروسه اوس هم دغه ناست زما په نظر سه دغه سوی مورید سه د دوی له لاسه افغانستان یا افغانستان خلک په مجموع کې څوک نه خزل لري او نه او دې ته بیا پاینده کې امیدوار دي چې بیا به دوی کینی مذاکرات وکړي راغله د سولې د بنسټ هغه کومه اداره سه دا په ټوله دنیا کې دوی دا رقم ناست هم لري خو دا باندې دوی کله کله خبرو کې دا مسائل ډیر غټ دي زما په نظر ډیر امیدوار نه يم سوال خو دا خپل
پخپل هم دا بنسټ پخپل شاید د سوال وړ بي چې دا بنسټ څومره صلاحيت لري نه دولتي دی نه له امریکا له حکومت سره ارتباط لري بلکې په ټوله نړۍ کې دا ډول حادثه کوي خو په هر حال لدې نظر صدیق صاحب که تاسو تفسیر وکړئ لدې نظر چې دغه کسان چې دوی ورسره خبرې کړې دي د بنسټ ورسره خبرې کړې دي دا لتیرو سبانې درو کلو رئیس په ترکیه کې اوسي په انزوا کې وو په یو شکل سره فکر نه کوي چې دوی ته مراجعه کول کسان د غیر انتفاعي دلیل خو د دوی ته مراجعه کیږي لیکن دغه تصویر یا دا انتباع په اسانو کې نه پخوي نه زیاتوي چې کله طالبانو په مقابل کې چاته مراجعه کیږي نو باید دغه کسانو ته مراجعه وشي
دله بخون کې خدای په نامه تاسو ته تخنیکی همکارانو ته او لیدونکو ته او مدقق صاحب ته سلامونه وړاندې کوم دغه نوروز ته جناب سروا صاحب د مدقق صاحب د خبرو په تایید سره یو خو باید چې سو ټکی ته اشاره ولرو اول خدای چې دغه د صلح بنسټ یا کوم فاونډیشن چې دا یا فاونډر چې دا د خلک چې کوم ملاقات چې د مشرانو سره چې په استانبول کې کړای کی چې موږ متوجي سو یو خدای خوشبيني ورته خیو او د دې په څنګه طالبان چې کله چې د ناس لپاره برنامه شروع کړي نو دغه سي انجوګانې وي دغه سي برنامه وي چې دوی سره هغه کړي ملاقاتونه وکړي تر سوچ عملا خپل امریکایان پر به موضوع باندې خپل وې دخیل سو برنامه لپاره خو بیا هم یما هدف دي کدا چې دغه کوم ملاقات چې د صلح لپاره په ترکیه کې چې ملاقات کړي او عزت کم خوشبین د لپاره چې حالیا قل امریکایان بده پوي سو چې طالب سره هیڅ کړه جوړ جوړ نه د کار غول تر پر هغه جوړ جوړ نه غړغه صلح نه غړي او کوم ملاقات چې د استانبول خلکو سره کړي د صلح په مورد باندې او د دغه
لیکن پښتنه دا ده صدیق صاحب چې طالبانو په هغه وخت کې چې همدغه خلکو په کابل کې واک درلود په هغه وخت کې له دوی سره سوله نه کوله عملا سیده چې په قطر کې ځینې خبرې وکړي لیکن سوله نه ورسره کوله غوښتل چې باید دوی ټول ورته تسلیم شي اوس چې دغه خلک کدي ملي مقاومت جبهه ده کنوري دي مخالف ډلې دي طالبانو دي هیڅ وی په افغانستان کې کومه ساحه تر کنټرول لاندې نه لري او نو اوس په څنګه ازریږي چې له دوی سره خبري وکي.
جناب سروان صاحب زه تا خبره سره بيخي موافق دره پاره مکسرم پر باسون کې همدا خبره ته ما اشاره درلو دا کړې مې دا چې طالبان اس کله شین چراغ د سولې په مراد باندې په خوای خو دلې نو سي خې نه پراتون کې خبر دره پاره جوغي خپل حق خپل غکوم چدي خپل ډیر تجارتونه او
نو بیا سوال داده شي د دې کتنو ګټه بیا څه شو یعنی
به فائدې نو ګټه زه چې ځات فکر کوم هغه داده چې د امریکانو د استخباراتو په لمسون باندې دغه سنجګانی لکه څنګه چې په خوا طالبان لپاره دغه سي مستقیم امریکان دخیل نه وو هغه ورسته بیا که مستقیم امریکان طالبان سره په دوحه کې کوم تړون چې ننګین دوه تړونی چې ورسره کړه دغه را په خوا کې چیرې مونږ متوجه سوې جناب سرواز دغه سي سنجګانی وی چې طالبان سره به یو چیرته بل چیرته ملاقاتونه کول چې ترڅو چې د دې زمينه ورته برابر وسو چې امریکایان مستقیم دوی سره بحث ولري او خبرې ولري او بل اخر په یو معاملې باندې افغانستان ورته تسلیم کړي او امریکایان ترې
وځي همدغه
څه اوس بیا روان ده
امریکایان امارات په موجود کور ودان مدقیق صاحب تاسو نظر څه ده لکه څنګه چې صدیقی صاحب وایي که څنګه وایدا یو غیر دولتي اداره ده یا بنسټ ده خو لیکن دا د تبرت لاره هواروي چې د دولت په سطح هم له دغو کسانو سره تماس ونیول شي د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو له لوري
څارون څه باول خو د نومه د فاونډیشن خصوصا په افغانستان کې کوم دغه بنسټونه چې د فاونډیشن یا د دونر په حساب راغلي د مختمنسته کومه نتیجه نه دور کړی زما په نظر سیدا به د امریکا حتی د دولت سیسی د وزارت خارجه یا د خپل د سی آی ای لخوا یا د بل چا لخوا فکر نه کومه دا فقط یو وړه پروژه به یي اشخاص هم شاید ډیر عادي خلک یي ناسته کړې ده در خپل ناسته به مخکې په ترکیه کې حکمت کرزی او مصطفی مستور او دغه راست نورم تقریبا فروز کالی او غونډه جوړه شوی و دوی سره ناسته وکړې خو تر اوسه زه فکر کوم چې د افغانستان د سولې لپاره هر څوک امیدوار دی سولې راسي خو له دوی نه امیدواری نسته له دغه خبرو نه فکر نه کوم چې کوم څه راوځي یا کومه نتیجه ورکړي صرف هغه بنسټ راغلی دوی سره ناسته کړې خو دوی خپل وخت سي دغه رهبران تر اوسه په انزوا کې دي او یعنی دوی ژوند درست درست مادي امکانات لري
مننه مدقیق صاحب که یو بل موضوع تراشو چې دا هم د روسي انکشافات دي د مقاومت علي شورا د ایسایل مشانو سره د کتلي خبرونه به مو اوریدلی وي قسم د شورا دا خبري رد کړی دي خو تر دې مخکې هم مخکې ما اشاره وکړه چې د تورته خبرونه خبره شي او چې په تاجکستان کې هم د ایسای مشر د طالبانو له مخالفانو سره کتلی دي فکر نه کوي چې پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره پاکستان ته یو شی انتخاب په لاس ورغلی دی دا کسان فکر کوي چې شی انتخابي د پاکستان لپاره
دوی خو پاکستان مخکې لوبولي وو د افغانستان د جهاد وخت کې تاسو وګورئ درست په افغانستان کې دوی رهبرانو جهاد وکړ او دا اوس ورځ کې هم موجود قوه د فشار ده چې طالبان توخي چې دغه مغل نورو ډلو سره ملاقاتونه کوي اگر چې خپل د افغانستان د ژغورن لپاره د ملي مقاومت شورا د موضوع رد کړل چې مغل ناس نه ده کړی خو تر رجاز خبره ما ناس سوي ده دوی ملاقاتونه کړي دي اته د دفترو پیشنهاد ورته سوي ده چې په پاکستان کې دوی ته دفترونه پرانیستل سي یعنی بیا دی یو بل جنگ لپاره یو 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 بیا یو لار خلاصې دل دی خو فکر کوم په لوی کچه نړیواله ټولنه یا خاص تو د امریکا متحده ایالات سه دغه د سولې پروسه د غوی پلاس کې و د افغانستان ټول نظام طالبان ته پلاس کې ورکړي فکر نه کوم چې آی ایس آی ام دومره په لوړ کچه دوی ته بدرست دفترونه ورکړي خو بیا که افغانستان کې بیا به جګړه کیږي د رهبران راضي بیا به یو شل کال بیا جګړه کیږي د دې امکانات واقعا خپل پاکستان لدینه دغه په دې فشار نه استفاده کوي له هر چا سره غوي ملاقاتونه کوي په جالب ده په راستي د پاکستان استازي کابل ته راځي په موږ ورس په خوص باندې بمبارد کیږي او خپل د طالبانو په منځ کې هم د کوم ستونزې په دې ورځ کې سړی ګوري اقتصادي د امریکا د کومکونو بندیدل د افغانستان اگزی دغه وروستي خبره نو ستاسو خبره درسته ده یو قوه د فشار به وي خو فکر کوم چې دغه څیرو شاید ما شخصي نظر البته ټول افغانانو به له دغه خلکو زو ترکیه کې دي له دونه به ګمان کوم چې جوړ شي اگر چې محمد موافق کیلی اوس موږ به عملی او میدانی اقدامات پیل کړو خو زه په دوی کې بیا دا زور د شیمام نه لرم او بیا د سي څوک نه وینم سه د دوی سره ودرېږي بیا به بل یو بل جنگ به افغانستان ته بیا بل جګړه کیږي. نو
ډېره مننه سلامت اوسې صدیق صاحب. ستاسو نظر څه دی؟ فکر کوئ چې که چېرته پاکستان د دوی ملاتړ وکړي نو دا وسو توان دا خلک لري چې د طالبانو حکومت چیلنج کړي؟
جناب سروان صاحب، که چېرې موږ متوجه شو په افغانستان کې د داود خان نه تروس پورې چې په افغانستان کې جزئیات مداخله کړي پاکستانیان کړي، او واقعا چې پاکستانیان همیشه د نظامینو په نسکرولو کې ډیر نقش درلود، لپاره چې موږ یو ډیر سرحد لرو د دې په څنګ کې هغوی ډیر ژور نفوذ لري، موږ په سیاسونو کې متاسفانه بدبختانه، او د دې په څنګ کې هلته ډیر روسي ډلې همیشه هلته هغوی حمایت کړی، لکه څنګه چې طالب د دوی په لاس کې و تر اوسه پورې هم د طالب پروژه یو طرف ته، بل طرف کې چیرې موږ توجه شوی دا د متفقین ناست په دوبه کې هندوستان سره دغه خبرې دي چې بالاخره پاکستان لږ ذره متحرک لري چې باید د خلکو سره ملاقاتونه وکړي. خو یو دا چې په خپله پاکستان او دا چې پروژې نیسي، البته د امریکایانو لخوا پروژې نیول کیږي او په دوی تطبیقوي.
نه فکر نه کوي چې د ټي ټي پی په خاطر چې په طالبانو فشار راوړي د دې لپاره ممکن پاکستان دا کار وکړي.
بله، هم د ټي ټي پی لپاره هم د بلوچستان لپاره، چې اکثره پاکستان وایي چې بلوچستان او د دې پسند کې بلتون غوښتن کې، او د دې پسند کې دغه ټي ټي پی والا چې په افغانستان کې اوسي کې دوی یو طرف د قضیه، او د دې پسند کې دوی وایي چې دا ټي ټي پی د هندوستانه پیسې اخیستل کیږي او بالاخره پاکستان کې موږ لپاره غټ نامنی جوړ کړی. نو دغه کسې خبرې دي چې بالاخره کېدی سي چې دوی یو کولی شي حداقل منطقه ناامن کړي، نه په ناامن کولو کې دوی واقعا پاکستان رول لري، دا باید د شرط
نه. ډیره مننه، ډیره مننه، سلامت اوسئ. مدقیق صاحب، تاسو له شاغل صدیقی سره موافق یاست؟ البته دې ته په پام چې د ځینو نظر دا دی چې په تیرو 500 کلونو کې چې شاغل صدیقی هم ورته اشاره وکړه، د داود خان له وخته پاکستان د دین له وسیلې څخه استفاده کوله، یعنی په افغانستان کې د خلق حکومت راغی، هغوی ته کمونستان ویل کېدل، او دا ادعا کېده چې هغوی د دین مخالف دي، او هلته مذهبیون پارول او دلته رالیږل یا ملاتړ یې کوو، په دې نامه په افغانستان کې جنگ جاری ساته. لیکن اوس دغه حربه ځینې وایي چې طالبانو له پاکستان څخه اخیستې ده، هلته چې کوم جنگ جوړ کړی دی هغه په همدې وسیلې کوي.
څارون صرف سناریو عین هغه سناریو سي صدیقي صاحب ویلې، په افغانستان کې کده جهاد د دوري او سي شوروي اتحاد په افغانستان حمله وکړه، لږ وخت په وخت په غټه کچه د امریکا او انګلستان نور ملکونو سره، خو د اوس لپاره خپل پاکستان هم دغه عین پروسه د پاکستان لخوا د جمهوریت په مقابل کې کومه جبهه جوړه شوې وه، اوس د دې برعکس شوې ده. د افغانستان لخوا خپل د ټي ټي پی غټ خطر سي، خاص توګه په خیبر پختونخوا کې، د خپل د کوټه کې، په بلوچستان کې دغه فشار نه سيدي، دا یو غټ ستونزه ده. او کومه حربه سي تاسو یاد کړل، واقعا غربه اوس برعکس دی خواته ده، یعنی اوس د اسلام په نوم که دوی خبره کوي، نو که دغه رهبرانو سره سړي ملاقاتونه کړي دي یا دوی که دفترونه ورکي، بیا بل یو جګړه شروع کیږي، پاکستان خپل کوم منافع لري. په خاص توګه زیات تاثیرات د اوسې د هندوستان له استازو سره سي کوم ملاقاتونه سوي دي. هندوستان د اوس په لومړی کلو کې د اسلامي امارت سره راغی، طالبان راغلل، د غوی یعنی هندوستان اصلا کوم رول نه درلود. اوس برعکس په افغانستان کې د هندوستان کوم فشار سي رول لري، لدینه پاکستان په ډیر ویره کې هم ده، او کوم شای څه غوښتل عین موجود سي له مجاهدینو نه غوښتل، طالبان هم دغه غوښتل سي باید دوی یعنی دوی لاسپوسی راسي برعکس قضیه برعکس ولا. نو اوس دغه ستونزه واقعا غربه خو تر اوسه دوی له لاسه تللې ده، خو بیا هم توطیه جوړوي سي په حالت کې په افغانستان کې د ډیورند فرضي کړ کې، په افغانستان د اوبو، په افغانستان کې د نور ملکونو، د منځنۍ اسیا ته دوی د تجارتي لارې، دغه کوم مسایل دي چې هغوی له ستونزو سره مخامخ.
بله، ډیره مننه صدیقي صاحب. تاسو دا امکان څومره وینئ چې د ملي مقاومت شورا او د طالبانو نوري مخالف ډلې به پر پاکستان باور وکړي او دغه هیواد د ملاتړ غوښتنه وکړي؟ دا خو جلا خبره ده، کدا صحیح یا کني صحیح چې آی اس آی دوی ته مراجعه کړې ده، دوی به څومره له هغوی سره همکاري ته حاضر شي؟
جناب سروان صاحب، لکه څنګه چې طالبان یو دوره چې دوی درلود په یو دوره کې چې بیرته همدغه د امریکایان په ترو باندې طالبان وځپل سو له منځه ولاړه او دوباره بیا طالبان نفوذ وکړي بیا افغانستان ته راغی. په دویم ځل کې طالبان په تو پوه شو چې په پاکستان باندې اعتماد نه ده پکار در لپاره چې د پیسو په مقابل کې هغوی مونږ ونیول وو ګوانتانامو امریکایانو ته مو تسلیم کړل وو د دې په څنګ سې ووژل سه. نو مقامات مشران ټول په دې موضوع پوه ده چې پاکستانیان هم د خپل ګټو لپاره هر څه کوي. دوی لپاره خو با خامخا تجربې وي د دې ډېر کسان هم وجل سوی پاکستان کې په نور ادارو خو مګر بیا هم د مجبوریت نه افغانستان کې یو شته باید متوجه اوسو چې په افغانستان کې غټ مشکل اقتصادي مشکلات دي او غټ یو موضوع. بل موضوع دا ده چې موږ متاسفانه چې په افغانستان کې د جنگ لپاره وطن قربانه او ولسم قربانه او هر څه قربانه او بیا خپل شخصي ګټو ته توجه کوو. نو بنان په دې اساس وخت یو طرف خو ایکا چې د سی مشهور نظام وای او لاسپوسی خلک نه وای او د خلکو په انتخاب باندې راغلی وای د خزو مشروعیت دا وغه موضوع چې باید ولز د دې حمایت کړه وای ولز هم د دې نفرت کې یو طرف بل طرف ته چې دا پاکستان چې اوس ایسا استخبارات چې د دغه سیاسي رهبرانو سره ملاقاتونه کې بل اخر او سید چې اوس موږ وای چې نفوس نسته وکړه چې پیسې ورته ورکړل سي په پیسو باندې په افغانستان کې هر څه کار کیږي در لپاره چې بیکاری بیروزګاری ده خپل هغه پخوانی قومندانان سره ټولي بیرته په ډیر کم وخت کې نامنی جوړوي سي.
زما سوال دا و چې دوی به فکر کوي چې له مجبوریت پاکستان ته پناه یوسي.
ما مکه دا قضیه مې دلته لپاره تشریح کړې چې بالکل لکه څنګه چې دوی
لکه بیا سوال دا سوال دلته ده چې څه تضمین شته چې که مثلا دغه مشران ورشي پاکستان ته او د پاکستان ملاتړ خپل کړي او په طالبانو فشار راوړي او بیا یې سبا پاکستان له ټي ټي پي سره معامله کړي او دوی په میدان پریږدي؟
دا خو یو واقعي خبره ده لکه څنګه چې اړین پروسې په طالبانو کې د بودی خلکم بده پوه چې دغه معامله په مونږم کېږي. تاسو اوس وګورئ چې دا استاد محقق چې کله په جمهوریت کې ډېر غټ نیوک به پاکستان باندې ضرورت الف نه تریا بول بیا ما خلکو سره ناشته کوي. یعنی دا په دمانا چې په سیاست کې دوی داسې وایي چې دایمي دوست او دایمي دښمن سره خو داسې نه چې وطن موږ لپاره ورته قرباني کوي. یعنی زه فکر کوم چې دوی په دې موضوع خو پوهه په دې مسله باندې چې خامخا موږ لپاره بیا خن جوړوي سي او جوړونکي هم دا او د پاکستان بغیر موږ بل څوک موږ سره نه همکاري کوي سي نه په موږ اعتماد کوي سي. بینان دوی زه فکر کوم چې دوی لپاره مخه پښان ده او غوی لپاره دا مخه پښان ده ولې دواړو لپاره یو پرې 50 کال کې اوبر سره پیژنې یو خو معاملې سره کړی یو ترم د الله پر رضا دوی د خپل شخصي ګټو لپاره قرباني کړی. نو زه فکر کوم چې خامخا دوی اعتماد دي کې سید چې دوی به نه وژل ودر لپاره کې چیرې راځو غواړي کله چې سقوط کړي د سقوط پر ورځ کې هم دغه صدر رهبران چې دوی هم د پاکستان یو وسته. یعنی دا په خپل د یو په دوی باندې احسان کړي پاکستان چې مونږ تاسو باندې احسان کړي چې په ما غوړس تاسو مونږ پاکستان یو وسته.
فکر نه کوي چې تصادف وو؟
زه فکر کوم چې تصادف بدل لپاره نه چې پاکستان په دې جګړه کې په دې د طالبانو پر اتاک باندې په مسایل باندې په سقوط کې اگر چې مونږ تاسو ټول په جریان کې او بیا دا خلک په ډېر کافیات تاسو وکړي زه په خپل د جریان کې هم دغه پروسه چې د جلد کانفرنس په نوم باندې او البته دا یو جمله سره مخ کې وو کله بیا دغه نورو سره د پروسه وزنډول سو د پروسه وزنډول سو په دې کې د دوالو مجلسې رواساب کې او دا دغه ورځ باندې ورته مشخص کړي چې باید په دغه ورځ داخله کې انتقال کو. یینه دا خپل ممکن چې د پروسه سقوط سم په ذهن ته موږ راغی چې دغه ورځ عمدل لپاره ساتل سو چې داخله باید وېستل شي. یینه دا بيخي په دې کې زه بيخي تصادف نه وینم در لپاره تصادف نه وینم چې دا برنامه یو زروز هغه سود یا ورسته بیا دوباره په دې وړاندو لپاره په نظر کې ونیول شو. نو فکر کوم چې دغه سیاسي رهبران لیډران په مجموع کې په پاکستان باندې ښه اعتماد هم لري او د دوی نه هر څه ترلاسه کړی او د پاکستان په موجودیت باندې داخله رهبران شو کنه داخله رهبران نو خو یې اصلي هم ورته ورکړي پیسې هم ورته ورکړي. دوی خو متاسفانه چې د کافي تعلیم او نه درلود او نه په ولسی داسې محبوبیت درلود همدا خلکو چې د دنیا یهودی او عادي شخص نه دوی نه غړغړ مشران جوړ کړ. نو بینان دوی پاکستان هر کار کړی سی یو دی یو پوره چې موږ لپاره ښه پښان پاکستان دا ودې د پاکستان مور هغه حساب باید د حساب دوی لیډران جوړ کړل.
ډیر مننه. سلامت اوسې. وخت کم لرو دا ورستی پښتنه بوي ل شغل مدقیق صاحب. مدقیق صاحب وای ځنی وای چې طالبانو د جګړې لپاره ښه زمينه مساعده کړې ده خلک لزان ناراضه کړی دي کوم سیاستونه چې دوی خپل کړی دی لکه د ښځو ځپل او د حقوقي حقونه نه ورکول نور دا هغه مسائل چې نړیواله ټولنه هم لزانه پردې کړې او لري کړې ده. نو که په داسې شرایطو کې هر ډله راپورته کیږي او یو څه ناڅه نړیوال دی هیواد ملاتړ ترلاسه کوي هغه طالبانو ته ډیر لوی سرخوږی جوړولی شي. د افغانستان شرایطو ته تاسو ګوري څومره دا شی ممکن دی؟
څروان څه بیا خو یو معقوله ده وایي که له یو سوري نه سړی دوه ځله یو مار وچی چې څوک نو هغه به ډېر بدبخت انسان وي. تاسو مخکې د دغه رهبرانو وښودله دوی د افغانستان یعنی د دوی د ډېرو وړو منافعو لپاره ټول سیاسیون تنها دوی نه ښیم څوک ترکیه کې دي افغانستان ټول سیاسیون د خپلو وړو منافعو لپاره ډېر غټ غټ مسایل چې د وطن په سطحې لغونه تیریږي. درسته ده د طالبانو لپاره به اول خو دغه اوسني فشارونه سي اقتصادي فشارونه یعنی دوی دولت د مامورینو د معاشونه ویلې درې میاشتې معاش نه څه ورکوي د افغانستان کومکونه د امریکا کومکونه په دوی باندې بند سول. درسته ده قوه د فشار به وي دوی ته یو ستونزه برابرېږي خو کاشکې د افغانانو زه عمومي په عمومي وایم د افغانانو هغه وروستی عقل په سر کې راتلی. موږ همیشه جنګ کړی ده جګړه هم کړې ده بیا سولې ته راغلي یو بیا هم جګړه کړې ده بیا سولې ته راغلي بیا هم هر څه له لاسه ورکړي وي. نو اوس هم سارې وخت ده اگر چې کومې غوښتنې سي په ترکیه کې د مقاومت شورا کوي سي دوی هم شمول حکومت وایي طالبان وایي موږ هم شمول یو دوی وایي سوله راولو وایي سوله راغلې ده خو بیا هم دا د حل لار نه ده. افغانستان د ټول افغانانو ګډ کور ده باید په دغه نظام کې ټول خلک خپل ځان وګوري د ښځو لپاره د درس تعلیم د کار د ژوند حتی دغه مهاجرتونه سي موږ هم یو برخه یو له افغانستان نه ټول کدرونه ووتل او اوس هم روان دي. غټه ستونزه دغه ده خو باید اوس هم سره وخت ده که اوس شپږ میاشتې وروسته یو کال وروسته موږ خپل ګریوان کې سر ټیټ کړو دغه کوم خودخواهي او کوم شی چې لرو دې ته باید غاړه کېږدو کنه غیر لغه بیا به همدا توطیه جوړېږي
بالاخره بیا هم ګډوډي وي. پر حال ډېره زیاته مننه د افغانستان د رادیو تلویزیون پخواني مرستیال او ژورنالیست غني مدقق او همداراز د مشانو جرګې پخواني مرستیال آصف صدیقي څخه او له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې آزادي رادیو اوري.
Mata mata jam dasro laban gabin raka mata chedin raka osman gaad mata chedin raka osmane gaam
pamale
mata mata jaam mata mata jaam mata mata jaam dasro laban gabin raka mata chedin raka osmane gaad mata chedin raka osmane gaad
rasani ni papani ni papa mama
mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raas
sarigada
samusafar tav da hijran wahaliya
sarigada pa
samusafar tav da hijran wahaliya
dabagale
mata mata jam mata mata jam mata mata jam dasola pon gabin raak mata sheden raak osmane gaar mata sheden raak osmane gaar
sa sa ga ga pa pa dha dha pa ga ga pa pa dha dha sa sa ni
Sa sa da 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 da